السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د تلې یا میزان اوولسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 9 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفین د انتخاباتو ملي پروسه ګډوډه کړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي سعودي عربستان باید خپله هغه ادعا ثابته کړي چې وایي په استانبول کې وژل شوی سعودي خبریال د دې هیواد له قنسلګرۍ وتلی و. نور موضوعات هم لرو خو دا هر څه له خبرونو وروسته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي او د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تیر یوه کال کې د هغو روسانو شمیر ډیر کم شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې لسلو د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال د یکشنبه په ورځ د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
په فاریاب او همدارنګه بلخ چاربولک دغه ساحو کې د افغانستان د کومندو ځانګړو ځواکونو همدارنګه د نړیوالو متحدینو په هوایي ملاتړ عملیات ترسره شوي چې د دښمن یو سل دیارلس تنه وژل شوي، یوولس تنه نیول شوي دي، نهه تنه په تدریجي زخمیان شوي دي.
د جاوید په وینا د فراه ولایت په مرکز او بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې هم په تیرو 15 ورځو کې په تصفیوي او تعرضي عملیاتو کې 40 ټنه چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو تعرضي عملیات په سلو کې 6 زیات شوي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وایي چې وړه مشپه د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات په سدمردي کلي کې شوي دي.
ګډو ځواکونو د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د سرمردۍ په کاریا کې ملکي خلکو ته مرزوب لغوښتي ده چې 15 کسه ملکي کسان شهادت رسېدلي چې دوه ورونه دي، د یو مکتب چپرسیان دي، همدارنګه د یو کلینیک یو ساتونکی ده، د شپې لخوا نه په کلینیک کې اوسېده.
ښاغلي هوتک زیاته کړه چې د ملکیانو د وژل کېدو مسله یې له والي سره مطرح کړې او هغه ورسره ژمنه کړې چې په دې اړه به څېړنه کوي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د شپاړسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل دا نښتې پرون د دوشنبه په ورځ په ګذرې ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ وشوې. د فرهاد په وینا د ملا هبت الله د ډلې لس او د ملا رسول د ډلې شپږ وسلوال وژل شوي دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي پر ټولنیزو شبکو په یو پیغام کې لیکلي دي چې په دې نښتو کې 14 اربکیان وژل شوي. له دې مخکې هم دواړو سیالو ډلو په خپلو کې نښتې کړې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا چې ترای تم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قنسلګرۍ وتلی و ثابته کړي. جمال قاشقچی چې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د اکتوبر په 2 نیټه د قنسلګرۍ ته ورغلی و چې له خپلې ترکۍ ملګري سره د واده لپاره ځینې اسناد ترلاسه کړي. ترکی چارواکي وایي قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی، خو سعودي عربستان د اداره د ویاوی هغه د کنسولګری لودنې وتلی و. اردوغان چې پرون له هنګری څخه د کتنې پر مهال له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل سعودیان په دې وینا چې قاشقچی له کنسولګری وتلی و ځان نشي خلاصولی. د ترکیې ولسمشر زیاته کړه چې پولیس، استخبارات او قضا په دې اړه څیړنې کوي. اردوغان څرګنده کړه چې د ده سیاسي او انساني مسؤلیت دی چې دا قضیه حل کړي. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تېر یو کال کې د هغو روسانو شمیر ډېر کم شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. دا نظر پوښتنه د لیوادا په نوم یو خپلواک مرکز د سپتمبر له 6مې د سپتمبر تر 6مې ترسره کړې ده چې نتیجه یې پرون خپره شوه. د دې نظر پوښتنې په سلو کې 9 ګډونوالو ویلي دي چې پوتین تر ټولو د اعتماد وړ سیاستوال دی، خو دا شمېره د جون د میاشتې په پرتله په سلو کې 9 او د نومبر میاشتې په پرتله په سلو کې 6 کموالی ښیي. د دې نظر پوښتنې له مخې په سلو کې 15 ګډونوالو ولادیمیر ژیرینوفسکي چې یو افراطي ملتپال سیاستوال بلل کېږي او د روسیې دفاع وزیر سیرګی شویګو د باور وړ شخصیتونه بللي. او رسای خبر د اوکراین دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه له امریکا او د ناټو له 2 نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دغو تمرینونو کې چې 12 ورځې به دوام وکړي شاوخوا 200 پوځیان ګډون کوي. د پوځیانو نیمایي برخه د امریکا، برتانیا، هالند، بلجیم، ډنمارک، استونیا، پولند او رومانیا دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دغو پوځي تمرینونو کې به امریکایي F-15C جنګي او C-130 پوځي ترانسپورتي الوتکې هم برخه واخلي. لازده رادیو سهرانه خبری مجله اوری. قدر من اوریدون که ده خبرونه پا دوام که رسره و سی راپور نخبره او. خواه باوری چه ده افغانستان ده کورنه و چار وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي افغان ځواکونه به پرینږدي چې دا ملي پروسه څوک ګډوډه کړي.
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي، مهمې، حساسې او تاریخي پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور د حملې عاملین به ونیول شي. په نورو موضوعاتو کې وچکالی د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ خلک سخت زیانمن کړي دي.
غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زوړ برول په دې علاقو باندې دانګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي. باغونه مو شو، فصلونه مو شو، مالونه ټول خلکو خرڅ کړل، ډېر تکلیف سره خلک مخ دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر له سعودي چارواکو غوښتي دي چې خپله هغه ادعا ثابته کړي چې وایي د سعودي نظام وژل شوی مخالف خبریال په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسولګرۍ کې نه بلکې له قنسولګرۍ بهر وژل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د FM په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او د هم د دې خپرونې لومړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د راروانو انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي امنیتي ځواکونه به پرینږدي چې وسلوال مخالفین دا ملي پروسه ګډوډه کړي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی چې د انتخاباتو د امنیت د تامین پر معذفو امنیتي ځواکونو به حملې وکړي. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو ګواښ بې ځایه وباله او ژمنه یې وکړه چې امنیتي ځواکونه به په ټول توان د رای ورکوونکو امنیت ساتي. د دې وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمي تیره ورځ ماوخته ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د رای ورکولو د 15,000 سل مرکزونو او 21,000 محلونو لپاره شاوخوا 45,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او د اړتیا په صورت کې بل هوایي ځواکونو هم د مرستې غوښتنه وشي.
موږ تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي، مهمې، حساسې او تاریخي پروسې په برخه کې به د امنیت امنیت ټینګښت کې په مغه شکل چې د نوملیکنې پروسه په سمه توګه ستر ته ورسېده، په مغه ورځ چې کله ټاکنې هم ترسره کیږي ټول ځواکونه باید دغه پروسه تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه پر ورځ ګواښ وکړ چې پر روانو انتخاباتو کې به حکومتي امنیتي ځواکونه په نښه کړي. د طالبانو لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان پیژني، دغه انتخابات د امریکایانو لخوا یوه ناوړه دسیسه بللې او ویلي دي چې وسلوال به د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هیڅ یوه هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ګواښ تبلیغات بولي او وایي چې د انتخاباتو د دغې ملي پروسې لپاره امنیتي ځواکونه به په ټول ځواک هڅې وکړي چې د ټولو لپاره د ډاډمنو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله خلکو ته ډېر خطرونه متوجه دي، د انتخاباتو له کمیسیون سره په هماهنګي دغه سیمې په نښه شوي او هلته به د خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره له احتیاطه کار واخیستل شي او د رایې ورکولو مرکزونه به پرانستل شي. طالبانو په عین حال کې دا هم ویلي چې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به پام وکړي، خو نور چې هڅه کوي دغه انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شي او امنیتي نیسي پر هغوی به حملې وکړي او د انتخاباتو د مخنیوي او د ناکامېدو لپاره به له هیڅ ډول ګزار څخه ډډه ونه کړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که طالبان د ملکي وګړو د خوندیتوب پام ساتي باید دغه ملي پروسې چې په خلکو پورې تړلې د ګډوډولو ګواښ هم ونه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د واقعا د موږ لپاره هم د پوښتنې وړ ده، ځکه چې د ټاکنو بهیر یو ولسي بهیر ده او په دې کې ولس برخه اخلي او دوی خپل استازي ټاکي. نو کله چې په دې بحث کې کومه ستونزه موجوده نه وي، په دې صرفا د هغو مراکزو د خوندیتوب لپاره مرضف وي چې د خلکو امنیت خوندي کړي. فکر کوم په دې برخه کې چې وخت خلکو ته طالبانو ګواښ نه کوي او هغوی د خوندیتوب لپاره هوډ لري، نو دلته اصلا بحث نور د حملو او د پروسې ګډوډولو نه مطرح کیږي.
په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28مه ترسره شي. وسلوال طالبان د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد د سولې د نوي هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس پر کور د بمی حمله د عاملینو د نیولو څیړنه پیلوي او د پیښې عملان به ونیول شي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو او کاندیدانو د امنیت خوندي کول په کاري لومړیتوبونو کې دي. له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رئیس په کور د شپې بمی حمله څېړي ترڅو معلومه شي چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس دی. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلټنو په پایلو کې به معلومه شي چې د عزیز آریایی په کور د حمله هدف څه و. هغه وای هغه پیښه چې د اریایی صاحب د کور په وړاندې سوې په خپل وخت پولیسي مې ته رسېدلې او پیښه یې څېړلې. له نیکه مرغه په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو کم مالي زیان یې اړولی چې ښکاري هم نه. موږ هڅه کوو چې د دغې پیښې عاملین ونیسو. له دې یوه ورځ وړاندې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر سناتورانو د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکوونکو او د ولسي جرګې په کاندیدانو حملې په ولسواکۍ حملې بللې او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. وړ مشپه شاوخوا 2:30 بجې نامعلومو کسانو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس عزیز آریایی په کور لاسي بم غورځولی. دغه پیښه د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. د دغه کمیسیون مرستیالې حمیره حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې ګواښونو اندېښنې نکړي او داسې راپورونه هم شته چې کنه دغه غواخونه د هغو یو شمیر کاندیدانو له لوري سوي چې کمیسیون یې په بیلابیلو عواملو نمونه له ورستي لیست نه حذف کړي. بلخوا په انتحاري حملو او یا هم د وسلوالو کسانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو کارکوونکو او همداشان د ولسي جرګې کاندیدان په نښه کولو هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د څار بنسټ مطرح کړي دي. د دې ټولو سره پخوا کې د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې د کمیسیونونو د کارکوونکو او یا د کاندیدانو په نښه کول ښکاره کوي چې په کور دننه او بهر هڅې کیږي چې انتخاباتي بهیر ثبوتاج سي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل ترڅو د هغه چا امنیت خوندي کړي چې په انتخاباتي پروسو کې ښکیل دي.
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارن و
هغه وای په داخل کې چې څوک د نظام مخالف دي او نور هغه کړی چې له جاسوسي او استخباراتي شبکو سره اړیکې لري دوی ټول د دې لپاره هڅه کوي چې د انتخاباتو ملي بهیر چې د نظام د برخلیک اساسي پایه ده څنګه ناکام کړي. موږ د داسې وضعیت د دوام په اړه اندېښمن یو او دا د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د داسې پیښو په وړاندې بې تفاوته پاتې نسي. ښاغلی عرفان ټینګار کوي چې د داسې پیښو دوام به د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او د افغانستان په برخلیک به ناوړه اغېز وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. او سم پام وکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
Stars and Stripes ورځپاڼه لیکلي چې طالبانو تر څو میاشتو سکوت وروسته د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې انتخابات غندلی دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو خبرداری ورکړی چې راتلونکي انتخابات به ګډوډ کړي. د مقالې د لیکوال په څېړنه دا خبرداري په داسې حال کې دی چې افغان حکومت هم د امنیتي لحاظه او هم د سیاسي لحاظه له ننګونو سره مخامخ دی. له یوې خوا د طالبانو او داعش ډلې جګړه مارو حملې زیاتې کړي او له بلې خوا نفوذ لرونکو څیرو د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره مخالفتونه زیات کړي دي. له دې سره افغان حکومت ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. آیا امریکا باید په افغانستان کې دایمي حضور ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې فارن پالیسي د افغانستان په اړه په خپله مقاله کې مطرح کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د ویتنام غونډې امریکا په افغانستان کې بند پاتې دی. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکا حضور دوی مهمې ګټې خوندي کوي، یو د پاکستان د اټومي وسلو محدود ساتل او بل هم د توریستانو د پناه ځایونو لمنځه وړل. د مقالې لیکوال ویلي چې واشنگتن کولای سي دا ګټې پرته په افغانستان کې له دایمي حضور ترلاسه کړي. وروسته لولو چې نه امریکا بریالي کېدای سي او نه هم له افغانستانه لاس اخیستای سي، ځکه که یو ځل بیا د افغانستان حکومت سقوط وکړي توریستان به له هغه ځایه امریکا تهدیدوي. په مقاله کې راغلي چې هر ستراتیژي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه جوړیږي باید هغه هیوادونه په نظر کې ونیسي چې د افغانستان له کړکېچ څخه په مستقیمه توګه اغیزمن کېدای سي. د فارن پالیسي د مقاله لیکونکي په وینا امریکا باید له افغانستانه د وتلو په اړه له چین سره په پټه مذاکرات پیل کړي چې په دې اړه هماهنګي وي، څو د سیاسي خلا احتمال ډیر کم پاتې سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ وچکالي ځپلي خلک وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري دانګام ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د وچکالۍ د ستونزې په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې سره نږدې پرته ده، پخوا به پکې تر ډیره وخته واورې پرتې وې. چینی کاریزونه او کوهیانې تل تاندو او په خوړ کې به یې همیشه اوبه بهېدلې. د همدې اوبو برکتو چې دانګام زرغونو، خو سږ کال پکې اوبه وچې شوې، نو باغونه او کروندې هم سوځېدلې دي. په ونو کې میوې وچې شوې او مالداران د خپلو څارویو دپاره ګیا هم نه لري. د دانګام دوه تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم اجمی الدین دی، د قاسم د کسو د کلي ملک یم او د دانګام د ولسوالۍ یم. غزانو ډېر غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زوړ برول په دې علاقو باندې دانګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي، او هغه ټول وچ شو. د مڼو دي، د الوچو دي، باغونه مو شو، فصلونه مو شو، مالونه ټول خلکو خرڅ کړل. ډېر دغه سختي او تکلیف سره خلک مخ دي. ډېره زیاته خوشحالي ده او ډېره تنګتیا ده چې چینی یوار څه په غرونو کې وچ شوي دي. یعنې دې ته مجبور شو چې غټې کم ځای کې اوبه او دغه نو هغه ته کډې او دغه خلکو هوګلې د اوبو په دغه پسې.
زما جینور محمد نوم دی، سږ بیخي چې هغه غوزانو او هغه ماڼې او هغه شیان او هغه خپل فصل هم ونه کړو. د خوشحالۍ او د وچکالۍ د لاسه داسې وچکالۍ ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دغه کړی. چینې وچې شوې، زیرمې چې وړې وې، باید چې دغه حکومت او دغه نه موږ دغه وکړو، ولس هېڅ شي نه شي کولی. زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده ورور، ډېر لوی ناورین دی، او زموږ باید چې حکومت جدي پام وکړي. د دانګام ولسوالۍ ته چې دا خلک دي، دا نور هم بېځای شي، څه مخکې ډزو ډزو خراب کړي دي، نو ډېره زیاته مشکل دی وته، او باید چې د دې غور وشي، ساګانې وته وکړي، دا بندونه وته جوړ کړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین هم رامنځته شوې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دانګام ولسوالی استثناء ان ډیره زیاته یعنی هغه درجه ته چې هغه تمنګا سوشل ډراوت وایو یا ټولنیز خوشحالي یعنی خلک دې ته اړ کیږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي چینی وچ دي الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي منبع د اوبو وچ ده په دغه صورت کې منګا ډیر زیات بے وسه یو ایواز د بوټو موضوع نه که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سیند به په راتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه لس فیصده ته راټیټه شي.
ساپی وایي هڅه کوي چې په دانګام او نورو درو کې د اوبو ذخیره کولو لپاره بندونه جوړ کړي. خلک له حکومت غواړي چې لومړی د وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي او بیا دې ورته داسې لارې چارې برابرې کړي چې په برکت یې د واورو سیلابونو او باران اوبه ذخیره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د نړۍ د هیوادونو د پوهانو د ګډ پلاوي آی پی سی سی په نوم ټولنې چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده خبرداری ورکړی چې د ګلخانهی ګازونو د خپراوي دوام به د ځمکې د کورې تودوخه پر روانه یوه لسیزه کې یوه نیمه درجه زیاته کړي. نړیوالو خبري اژانسونو د دې راپور جزیات خپره کړي دي چې دا د سهارنۍ خبري مجلې په دې برخه کې وړاندې کیږي. د ځمکې د اقلیم په برخه کې د ملګرو ملتونو مخکښو څیړونکو او پوهانو د ځمکې د تودوخې د خطرناک بهیر د مخنیوي لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د نړۍ د هیوادونو د پوهانو ګډ پلاوی آی پی سی سی چې د نوبل جایزه هم ګټلې د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د مضرو ګازونو د اوسنۍ کچې د دوام په صورت کې د ځمکې د کورې د تودوخې درجه تر 2030 کال پورې د سانتیګراد یوه نیمه درجه زیاتېدای شي. د ټولنې حتی د ځمکې په تودوخه کې د سانتیګراد د یوې درجې زیاتېدل هم مرګونی حالت بللی او وایي چې د ځمکې د کورې په ایکوسیستم کې بدلون به په راتلونکو څو لسیزو کې د یو شمېر خلکو لپاره د ژوند او مرګ د ازموینې حیثیت ولري. په دې راپور کې چې 228 مخه لري او آی پی سی سی په جنوبي کوریا کې د اقلیم په اړه د یو نړیوال کنفرانس په پای کې وړاندې کړ ویل شوی چې د ځمکې د کورې د سطحې په تودوخه کې د سانتیګراد یوه درجه زیاتوالی راغلی او همدا خبره د دې لپاره کافي ده چې د سمندر د اوبو ارتفاع لوړه شي، ویجاړونکي سیلابونه راوځي او سخت او خونړي طوفانونه او وچکالۍ رامنځته شي. د پوهانو د څېړنو له مخې د سانتیګراد تر دریو او څلورو درجو پورې د ځمکې د کورې د سطحې د تودېدلو بهیر دوام لري. د هیوادونو د پوهانو ګډ پلاوی په خپل راپور کې وایي د سانتیګراد تر یوې نیمې درجې د ځمکې د تودوخې د محدودولو لپاره د بشري ټولنو په ټولو برخو کې چټکو هر اړخیزو او ناڅاپي بدلونونو ته اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې مشر هوی سونګلی په یوه خبري غونډه کې وویل دا په حکومتونو پورې اړه لري چې چټک هر اړخیز او ناڅاپي بدلونونه راولي کنه. د امریکا په کارنل پوهنتون کې د اقلیم د چارو څیړونکې ناتالی ماهوالدوایی تر 0.9 درجې پورې د ځمکې د تودوخې محدودول به له همدا اوسه د انسانانو او نورو مخلوقاتو لپاره د ځمکې یوه ستونزمنه خو بدله بڼه رامنځته کړي. ماهوالدوایی د بشریت په وړاندې ډېره لویه دنده پرته ده او دا کار ناممکن هم نه دی. د اقلیمي بدلون په اړه د آی پی سی سی راپور وایي چې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د کاربن ډای اکساید ګاز د نشر کچه چې اوس مهال په زیاتېدو ده راټیټه شي تر 2030 کال نیمایي او تر 2050 کال صفر ته راکمه شي. په راپور کې یادونه شوې چې که د میتان ګاز په څیر د نورو مضرو ګازونو خپراوی کم نه شي نو د ځمکې کره ښایي د تودوخې له یوې سختې څپې سره مخامخ شي. په راپور کې د ځمکې د پالیسیو په مدیریت، د انرژۍ، صنعت، ترانسپورت او د ښارونو په رغنیزو چارو کې د بنسټیزو او چټکو بدلونونو سپارښتنه هم شوې ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، گردیز، خوست، پل علم، جلال آباد، اسد آباد، پارون او مهترلام کې خپریږي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د ورځنیو خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ او فاریاب ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په بلخ او فاریاب ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې 113 وسلوال وژل شوي، 11 نیول شوي او 9 نور ټپیان دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي چې وړمش په دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې په صدمردی کلي کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولی ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې د نښتې په گزارې ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا چې ترای تم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قنصلګرۍ وتلی و ثابت کړي. د اوکراین دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې ځواکونو یې له امریکا او د ناټو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې تمرینونو کې چې 12 ورځې دوام کوي شاوخوا 200 پوځیانو ګډون کړی او د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې په تېر یوه کال کې د هغو روسانو شمیر ډیر کم شوی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو باوري سیاستوال ګڼي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ.
دا ژوند رنگونه